دا مشال ریډیو دا پیزا بوریوال کاکړیم سلامونه میومنه اوریدونکو تر یو ساعت پورې لتا سره یو شمیر رپورټونه او شننې شریکو خو که د خبرونې تر پای را سره واست نو دا رپورټونه به ووري. د افغانستان او پاکستان استازي نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د اوربند او خپلمنځي سولې په اړه خبرې اترې کوي. د سیاسي چارو شنونکي وایي د پاکستان او افغانستان شخړه په ځانګړي توګه پښتنو ته ډیر تاوان رسوي.
نو موږ دې دواړو ته درخواست کوو چې د دې جنگ نه لاس واخلي. دا د مسلمانانو په منځ کې جنگ دی، د پښتنو په منځ کې جنگ دی، د قبایلو په منځ کې جنگ دی. دې سره زموږ د پښتنو د قبایلو د مسلمانانو تباهي کیږي.
د پاکستان فوج په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې ګرځبندیز یا کرفیو لګولې. د ځای خلک وایي دوی له ریاستي ادارو غوښتنه کوي چې دوی ته امن ورکړي. بل پلو د باجوړ د چارمنګ دوه کلیو هم د وسلوالو پر ضد د ممکنه پوځي عملیاتو له کبله کډي کړي دي.
او البته دا دوه کلی چې دی کوم بچارمو سیمه کې کوټکی د شریف خانه ده. نو دلته خلکو چې کوم دی دیر د وجه نه او یا د احتیاط د وجه نه خپل خوندي خوا ته کلی چې دی هغې ته لږ نږدې شوي دي.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونی لومړی موضوع ته اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان او افغانستان چارواکي نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د اوربند او خپلمنځي سولې په اړه خبرې اترې کوي. دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر بیلابیلو سرحدي پل باندې نښتې شوې دي چې دواړو غاړو ته مرګ ژوبلې اړولې دي. په دې اړه په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان سره خبرې کوو. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. که لومړی د دې نننیو خبرو په اړه تازه حال له اوریدونکو سره شریکوي.
سلام تاسو ته، ستاسو قدرمن اوریدونکو ته. نو تازه حال خدا دې شي، پلاوی دواړه رسیدلي دي. تا د غونډې په تړاو تر اوسه پورې څه نه دي ویلې شوي چې آیا دا پیل شوې ده او څه خبرې شوي دي، خو ټاکلې شوې هم دا وه چې هم دا خبرې به نن کېږي. اول داسې رپورټونه وو چې د جمعې پر ورځ وشي، خو بیا پلاوی نو جوړ شوی او نو تللی. نو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا چې کوم بیانیه خپره شوې ده، په هغې کې فقط دومره ویلې شوي دي چې د پاکستان د دفاع وزیر به د دغه پلاوی مشري کوي او بیا یې د دې د مقاصدو په اړه باندې دومره ویلي وو چې څنګه پاکستان مخکې خبرې د پولې هغې غاړې ته پاکستان پټکو د ترهګرۍ پای ته رسول او د افغان پولې په اوږدو کې د سولې او ثبات بهتره ګرځولو خبره لپاره سملاسي اقداماتو باندې به د دې هغه تمرکز وي، متوجه به هم دې ته وي. نو بیا دا خبره هم پاکستان کې چې دوی تاوتریخوالي کې اضافه نه غواړي او د افغان طالبانو څخه غواړي چې د نړیوالې ټولنې سره سم خپلې ژمنې پوره کړي. دا پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په بیانیه کې ویلي شوي دي او افغان طالبان حکومت هم دغه رنګ یو بیان خپور شوی و چې د دفاع د وزیر او د هغې د استخباراتو مشر به په دغه پلاوي. نو بهر لږ به انتظار کوو چې کله خبرې شروع کیږي بیا څه کیږي. خو د پاکستان د دې بیان نه هم ښکاري چې کوم له پاکستان د وړاندې نه یو خبره کوي او مسلسل کوي، هغه خبره ممکن نه چې په ایجنډا باندې وي. لویه مهمه خبره به اوربند وي، ځکه چې اوربند تیره ورځ شپږ بجې پاکستان په وخت هغه پای ته ورسېد او بیا تیره شپه بریدونه وشو چې اول د طالبانو چارواکو خبره کړې وه، دغه یې منلي. بیا نن د پاکستان د اطلاعاتو وزیر هم دغه بریدونه هغه منلي.
طاهر خان صاحب، دغسې خبرونه هم وو په ځانګړې توګه پر ټولنیزو رسنیو چې ګواکې دا اوربند د قطر د خبرو تر پای پورې غځول شوی دی. په دې خبره کې څومره صداقت دی؟
احتمال خو لکه تیره ورځو چې دا اوربند غځولې شي، ځکه داسې رپورټونه هم وو د پاکستان د سرچینو په حواله. د پاکستان اکثرو دلته چې څومره رسنۍ دي میډیا د هغې د خبر ورکړې وو چې اوربند شوی دی. افغانستان هم داسې رپورټونه وو، لیکن بیا چې تیره شپه کله بریدو شو نو بیا هغه د اوربند خبره لکه پاتې نه شو، هغه مات شو. او دلته بیا ځنې د پټولنیز رسنیو باندې چې کوم د پاکستان د امنیتی دارو سره نږدې چې کوم حسابونه دي کاونټونه دي په هغه کې دغه د 13 ورځ د شمالي وزیرستان د ځانمرګي برید خبره شوې وه د فوج په مرکز باندې او په هغه کې تر اوسه پورې خو فوج بیان نه جاری کړی خو لیکن سرچینو د وو پاکستانی فوجانو د وجل کې دوه تایید کړي او بیا دغه رنګ 200 زیات پکې جو بل منو دا یو سوچ وو چې دغه حمله ورسته بیا پاکستان دغه بریدونه
کوي. تر خان صاحب یو بل پښتنه چې شاید ډیر خلکو په ذهن کې وي په پاکستان کې چې کوم ګوندونه دي سیاسي ګوندونه دي په ځانګړې توګه چې کوم پښتانه ملت پال دي د هغوی لخوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې دا کوم شخړه روانه ده پر دې باندې څه مجموعي غبرګون راغلی دی کنه چا هغوی څه فکر کوي؟
دا ستاسو خبره ځکه مهم ده چې سوال مهم دی پښتنه چې ماضي کې به یو پاکستان کې به سیاسي یا ملتپالو ډلو یا مذهبي ډلو به یو غبرګون او یو خپل نظر به شریکو او داسې پیښو تر اوسه پورې ما خو د منظور پښتین یو بیان لیدلی دی چې دغه پټکو دا پاکستان جنایت کړی دی تحریک کړی دی لیکن ما چې کوم نور مهم شخصیت دي ملتپال دي که هغه نور مشران دي هغه رنګ بیان نه داخلي البته مولانا فضل الرحمن ورځ چې کله وینا کول په ډیر اسماعیل خان کې نو هغه هم په خپله وینا کې داسې یو اشاره کړې وه چې پاکستان او افغانستان دواړو ته ویلو چې د جنگ نه کوي خو دا هغه بیان کې مګر رنګ مشخص بیا د بریدونو لکه دغه په تړاو باندې بیان نور کوي خلک دغه بریدونه شوي هغه نه مخکې دا حمله شوي په کابل باندې په پکتیکا کې دا سمنه ځکه دی خو چمن کوم دغه شی نو اگر رنگ بیان اوس ناراضی بیانونه ناراضی د پاکستان څنګه وځي په خبره تل
ډیر مننه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان او چې د افغانستان او پاکستان د استاذ ترمنز د قطر په پلازمینه دوحه کې د کېدونکو خبرو اترو په اړه سره غیري
مشال تا وګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
په همدې موضوع کې به پاتې سو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو له کبله نه یوازې دواړو غاړو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده بلکې پر پولو تګ راتګ هم درول شوی دی. د سیاسي چارو شنونکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دې شخړې زیات تاوان د دوی په وینا په ځانګړې توګه پښتنو ته رسیږي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
خوشایو او نړیواله د افغانستان او پاکستان ځواکونو ترمنځ نخته پیل شوی چې په کې دوه هیوادونو چارواکي دیو بلته د مرګ جوبلی اړول داوی لري. شنونکو وای چې په اول وار داسې کیږي چې دوه ګورنی هیوادونه یو بلته نه خپنی غد جګړه په شکل کې مخامخ دي او دا په داسې حال کې چې افغان کډوال د واپس عمل هم روان دي. پیښور کې خبريال او شنونکو شم شاهد چې په افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو او په ترهګره یو نظر لري وای چې دا ور شخړه به دوه ملکونو لپاره او د اولسونو لپاره ډیر خطرناک او زیانمن ثابت شي. باید دوه هیوادونه د خبرو اترو لارې شخړې هوارې کړي.
پاکستان او د افغانستان د شخړه چې کومه ده د جنگ دا واري چې کوم دا یو عجیب مرحله ته ورسېد. اصل کې خو پاکستان په افغانستان کې د ظاهر شاه نراوخ تر اوسه پورې د پاکستان او د افغانستان تعلقات خلی وي. په چرته دې ته خبر نه ورسېدلې چې په یو بل باندې بریدونه وکړي په یو بل باندې بمبار وکړي د یو بل سره سم د دشمنانو په توګه مخامخ. نو دا یو بالکل یو عجیبه خبره ده. سات کې زمان دغه دادا چې دا جګړه ردواړو هوادونو رتبای د سبب کې دي. افغانستان چې کمزور دی نو دې سات کې په افغانستان باندې بمباری کیږي او افغانستان ته ډیر زیات نقصان ورسو. خو په لوی لانګ ټرم کې دا پاکستان ته ډیر غټه خطر دی. ترانزټ ټریډ هم بند شو افغان ماجروم وتل کیږي. په افغانستان د طرفه بلکې طالبانو یو سفارتکار په پیښور کې چې کوم دی هغه وایي بس لاړ نشي.
ترډل په قبایلی ضلعو کې د امن او سولې لپاره کار کوي کې قبایلی مشر ملک زیارت ګل مومن وای قبایل او بیا پښتانه وړاندې نه ډیر اغیزمن ورسته پاتې او تر هغه راځه پلی دي او دا ور بعد ځوان غړ ته ولسونه نور هم خراب شي او مالی جنونو سربېره به صحیح جنونو هم ورورسي. باید د زغم نه کار واغستل شي.
دا ډیر خطرناک دی او د قبایل او د پاره او د پښتانه او د پاره بالکل بي تیغه لا لیدل دي. د دوی روزګار د دوی زندگی د دوی معاشي ژوند د دوی نو ډیر خطرناک لوبه ده. موږ په دې مانټول قبایل په دې خپه دي ټول پښتانه په دې خپه دي. موږ دې حکومت حکمرانانو ته جانبیانو ته ښکته پورته چې کوم حکمرانان دي د هغوی بچیم پامن دي هغوی هم پامن دي او دا لوبه یو سیاسي لوبه ده یو اقتصادي لوبه ده. نو موږ دې دواړو ته درخواست کوو چې د دې جنگ نه لاس واخلی. دا د مسلمانانو په منځ کې جنگ دی، د پښتنو په منځ کې جنگ دی، د قبایلو په منځ کې جنگ دی. دې سره زموږ د پښتنو د قبایلو د مسلمانانو تباهي کیږي. موږ قبایل د مخکې نه هم بے روزګار او تباه شوي او متاثره شوي او وطن هم کنډواله دی.
د پام وړ ده چې دواړو خونه د یو بل په ځواکونو او پولیسو سره نږدې په چک پوسټونو باندې تیرونه راسي بریدونه کیږي او دواړه غاړې یو بل ته د مرګ جوبلی اړولو دعوی لري. ملګرو د پاکستان او افغانستان ترمنځ لاره د افغان کډوالو د واپسې په شمول د هر ډول تجارت لپاره تړلې شوی چې ترې دواړه غاړو ته کاروباریان ډېر اغېزمن شوي دي او د توکو نرخونه هم لوړ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
د شمالي وزیرستان انزامي چارواکو په هغه ضلع کې د اکتوبر له 18 تر 20 نیټې ګرځبندیز یا کرفیو لګولې ده. د شمالي وزیرستان نظامي مشر له دفتره په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې دا کار یا د پوځي کاروان د تګ راتګ د خوندیتوب لپاره پورته کړی دی. دا لغه وروسته ده چې هلته پر یو پوځي مرکز برید سوی وو. عمر وزیر نور حال راکوي.
شمالی وزیرستان میرعلی په خدی سیمه کې اکتوبر 18 وسلوالو لخوا د فوز پر یو مرکز برید کې د یو کور 15 کسان هم وژل شوي. یاد برید کې او فوزیان وژل شوي وو او دیار لس نور یې ژوبل کړي ول. د خدی اوسیدونکو او ځلې انتظامیه لخوا مشال ریډیو سره شریک شوی ریپورت تر مخه فوزی کیمپ باندې ځانمرګي برید د یو خاندان، دوه خزینه، دوه ماشومان، انجلۍ یو ماشوم او یو سړی هم وژلی چې د ځانمرګي برید په وخت دغلته رکشه کې روان ول. د خدی اوسیدونکي وایي چې ځانمرګي برید دغلته نږدې کورونه، مارکیټونه ټول اغېزمن کړي، ګڼ مالی تاوانونه یې اړولي. د خدی اوسیدونکي آتش داوړ مشال ریډیو ته وویل چې سخته ویره ترخه وه. خلک په کوسو مارکیټونو کې ایسار ول، هر طرف ډزې چاودنې وې، نور دې ورلا منټینګ کړل شي. دوی هم شاور ازلی دل غواړي.
او دې گئیز سر سبو نو بجې و چې زورتره د مکه ته وښ ولا خو به ور کې چغه کړو. یو شور شری شو د هکټې داسې د چټینه داسې نه چټ فل بیا په پرول کنه او بل لاسې ګنټای ونی مګنټا بل هلیکوپټر رول په دې مان شه د هایوای ونی مګنټا شش فایرینګ وو. دوه طرف فایرینګ وو، غاډ د دینای ورډ د دینای خوف وو. میزدا مطالبه دو د ریاست نه چې میزدا چیرې امن نه ویني په وزیرستان شه چې د میز بچون په امن سره زندگی تیرا کول کړه. نه را خلک ولا په کې دی وطن شه د پنجاب پیریا شه په نه را ملک شه سرنګي ژوند تیروي.
د میر علی یو بلوسیدون کې مدني فعال عادل دا وړوي چې د کلونو راهسې د نام نه اشکار دی. د نام نه زید یې ګڼ احتجاجونه جرګې مرکه وشوې خو لا هم د غلطا منټینګ نه کړل شو. د پاکستان یو طالبانو حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې جیش الفرسان محمدی پاستول شوی بیان کې ویلي چې دوی لومړی د موټر بم چاودنه وکړه او ورپسې یې بریدګر کیمپ ته دننه داخل شول. استخباراتي ځلي انتظامیه چارواکو او میرام شاه کې یو فوزي افسر د اکتوبر په 18 مشال ریډیو ته تایید کړه چې په نخته کې لږ تر لږه و پاکستانی سرتیری وژل شوي او دیار لس نور ژوبل شول. دوی ویلي چې نخته کې 15 وسلوال و وژل شول چې وژل شو وسلوالو عکسونه یې د رسنیو سره شریک کړي. لومړی دوی د وژل شو وسلوالو شمیر 3 ښودلی و. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا لومړی یو ځانمرګي بریدګر له بارودو ډک ګاډۍ د فوزي کیمپ په دیوال کې ووهه او وروسته نورو وسلوالو ودانۍ ته په ننوتلو سره ډزې پیل کړې چې تر 300 خطو وروسته ټول وسلوال ووژل شول. د میر علي په خدي کې د فوز پر دغه کیمپ تر دې وړاندې هم کال 2024 مارچ 14 ځانمرګي برید شوی و او وروسته د دوی وسلوال کیمپ ته داخل شوی ول چې د یو لیفټیننټ کرنل کشف په ګډون 14 سرتیری وژلی ول. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم له دفتر نه خپور شوې نوټیفیکیشن کې ویل شوي چې ټول شمالي وزیرستان کې د پرون اکتوبر شپېلس بجې نه تر دوشنبه سهار پورې به کرفیو یا ګرز بندیز وي. څوک نشي کولی چې سړکونو ته وځي، په کورونو به اوسي. او دغه اقدام د دوی په وینا د فوزي قافلو د خوندي تګ راتک په موخه لګول شوی. په خیبر پښتونخوا کې لسه باندې درې کلونو راهسې ناامني زیاته شوې ده او یو شمېر وسله والې ډلې پر پولیسو او امنیتي سرتیرو او سرکاري چارواکو حمله کوي. په دې وروستیو کې ولسي وګړو، سیاستوالانو او فعالانو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو، ځانګړي ډول شمالي جنوبي وزیرستانونو بنو لکی مروتو کې د نامنیو پر ضد پراخې مظاهرې، ناستې او جرګې کړې دي. د پاکستان حکومت او امنیتي چارواکي هم ټینګار کوي چې د ترهګرې پر ضد مبارزې ته ژمن دي او په دې لړ کې یې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک.
مشال ریډیو ته غوړیست. له شمالي وزیرستان څخه به ولاړ سو بر جنوبي وزیرستان ته. هلته هم ځایي انتظامیې تر درو ورځو پر ګرځېدو بندیز لګولی دی. د ځایي انتظامیې لخوا په خپره شوي بیان کې ویل شوي چې د یادې ضلع په یو شمېر سیمو کې به د اکتوبر تر شلمې پورې پر ګرځېدو بندیز وي. دا چې هغه کمې سیمې دي چې خلکو پکې پر کورونو اوسي. د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید یې نور حال رکړي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیه له طرفه د اکتوبر په ولسمه جاری کړې شوې یوه نوټیفیکیشن کې ویل شوې دي چې په ضلع کې د درې ورځې د پوره ګرځبندیز لګولای شوی دی. د سویلی وزیرستان پر ضلع ډیپټي کمشنر اسمت الله وزیر له طرفه جاری کړې شوې نوټیفیکیشن کې ویل شوې دي چې نن د اکتوبر اتلسمه نه تر اکتوبر شلمه پوره د سهار شپږ بجې نه تر ماښام اووه بجې پورې د ضلع شروانګۍ آسمون منځه سپین جماعت تور وام او تیارزا سیمو کښې به ګرځبندیز وي. په نوټیفیکیشن کښې ویل شوي دي چې ګرځبندیز په ضلع کښې د پوځ ګاډیو تګ روتګ د پوره لګولای شوی دی. خو د سویلي وزیرستان پر ضلع سراروغه سیمې یو مشر اساق ماسید د ګرځبندیز په وجه د خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي.
آئین او قانون یو کے سنتا ہے جو اپا وزیرستان جلوی وزیرستان پورا جدا قانون دائی دلتا ویس کا تو سوقت پہی چھے جو نوٹیفیکیشن در اکڑا شوائی دائی دو اتارہ انیس بیس چھے درے رزے تبا علاقہ بندے تو مختلف روڑینا بندے اثر کیوی تو پتا رنگا آپ تو نور زلے چھے دیویسا پر خونا کرسی نا تو شوی دو جو سیکورٹی سرا مختلف جو ہاتھا تو شوی دی تیکین آتا شوی دی خونے پا علاقہ کشے کرسی نا سر کری دو میں سگنلن جنے اوقات کری دی یو دے اپا وزیرستان او دلوی وزیرستان چکی مو دنیجا خوراتو د کینو علاقاتو نو یې سره دا ناروا سرکو غیر قانوني غیر ايمي نو چال چلن روان شوی دی چې دغه نه د میجا د علاقې چې کینو د سکول ورکی بچو د نیټه تا او شادي تکلیف تا یې کینو د بازارې ایریا چې کینو خلک سره بار دی هغه ته تکلیف تا یې نور چې د مورونو می بیرو چې درې می هسپتال ته بیا لاس امرجنسي کیس وی چې هغه څنګه دی فانتا پر درې نو هغه ته شادي تکلیف یې میجا مطالبه ده دو چه سیکورتی فورسز یا نور ضلع انتظامیه صدا شیر هارو کو د هیچ خلق مشکلات سره مخامخ پای مزید نور تکلیف و مشکلات نه کوي.
د ضلع یو بل مشر ایډوکیټ شیرپاو ماسید خبره هم وروي چې د ګرځبندیز په وخت د ضلع خلق د کی مشکلات سره مخامخ کیږي.
نوټیفیکیشن شوی دی چې اټاره اونیس بیس تاریخ پورې توروام په کاروان منځه آسمون منځه په دې علاقې شي په روډینه باندې کرفیو وي. دا می وایي چې په وطن په علاقه شي ډسټرکټ پولیس آفیسر موجود دی، ډی ایس پی موجود دی، ایس ایچ اګون موجود دی. نو هغه باوجود و کرفیو ته څه زور راته په ټول نه یوت سیکورټی فورس چې کوم دی هغه په وزیرستان شي پروت دی. د دغه کرفیو نه آی روز د میز پولینه باندې امیش کاروبارینه باندې او بیمارون ته تکلیف تا هر قسم چې کوم بنیادی حقوق تی هغه تر غلای دی نیز دغه مزمت کوي او دا غشتنه کوي چې د دغه شینه دا حکومت او سکیورټی ادارې IGFC دا شایزتی بانکو دوی ته په کور دوی چې دومره پولیس دومره فوج په وزیرستان شه پروتای د شپې د ورځې د روډ ټیکوي سکیورټی د کوي نو موږ په خپل خوره نه مزید کرفیو مانی نه اپریشن مانی او نه هیڅ قسم داسې اقدامات چې هغه د عوام د بنیادی حقوق خلاف ورزي وي انشاءالله د هغو مخنیوی هکي هغې مزمت هکوي دا روزانه کرفیو دا هزې ټی نه لګوي
د سویلي وزیرستان پر ضلع پولیسو یو چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې د ګرز بندیز په وخت د ضلع پولیسو له طرفه مقامي خلکو ته سهولت ورکول کیږي خو د سویلي وزیرستان پر ضلع مشرونو مشال ریډیو ته ویلي دي چې که د انتظامیه چارواکیو په ضلع کښې ګرز بندیز لګول بند نه کړل بیا یې د سیمې اوسېدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو په خپرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکوو.
اوس مشال ریډیو ته غوږ یاست. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په باب له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د هنګري په پلازمینه بوداپست کې ګوري. ولسمشر ټرمپ له پوتین سره اوږدې ټلیفوني خبرې کړې دي خو دا تر اوسه نه ده څرګنده چې ولسمشر ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین به په بوداپست کې خبرې اترې کله کوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور حال راکوي.
په بوداپست کې د ټرمپ او پوتین د لیدنې وخت لا نه دی معلوم خو ولسمشر ټرمپ لیکلي باوري دی په پرونی ټلیفوني تماس کې لوی پرمختګ ترلاسه شوی. ټرمپ او پوتین څو ورځې وروسته له هغه سره غږېدلي چې د امریکا ولسمشر اوکراین ته د توماهاک توغندیو د لیږلو خبر ورکړي او هغه ګام چې د جنګ د پای ته رسولو په برخه کې پر روسیې لا زیات فشار راوړلی شي. هغه له رسنیو سره په خبرو کې ویلي توماهاک ورانوونکې وسله ده او پوتین له ده سره په خبرو کې ترې غوښتي چې دا کار ونه کړي. ښاغلی ټرمپ خپل بیان کې دا هم زیاته کړې چې پوتین متحدو ایالتونو او ماته په منځني ختیځ کې د سولې د لویې لاسته راوړنې مبارکي وویله. هغه زیاته کړه زه باور لرم چې په منځني ختیځ کې بریا به موږ سره د روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په خبرو کې مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې دواړو خواوو په اوکراین کې د جګړې له پای ته رسېدو وروسته د امریکا او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ په اړه هم بحث وکړ او موافقه یې وکړه چې راتلونکې اونۍ د دواړو هیوادونو د لوړپوړو سلاکارانو غونډه وکړي. تمه ده په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په مشرۍ به د امریکا پلاوی له لوړپوړي روسي پلاوي سره خبرې وکړي. د ټرمپ وینا د لوړپوړو ډیپلوماتانو تر ناستې وروسته به د په هنګري کې له پوتین سره وګوري څو د ده خبره د دې شرمونکې جګړې د پای ته رسولو په اړه بحث وکړي. خو نن به د ورځې په اوږدو کې ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي کوربه وي. تمه ده په دې ناسته کې ولسمشر ټرمپ له پوتین سره د خپلو خبرو په اړه له زیلینسکي سره هم وغږېږي.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د پاکستان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې ټول بی اسناده افغان کډوال به له دغه هیواده باسي او د پاتې کېدو موده یې نه غځوي. د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ د دې هیواد د لوړپوړو چارواکو په یوه غونډه کې ویل شوي چې افغان کډوالو ته په میلمستونونو کې د استوګنې اجازه ورکول جرم ګڼل کېږي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې نور هیوادونو ته د تګ کیسونه لري وایي د هوټلونو او ملمستونونو مالکانو ته خبرداري ورکړل سوې دي چې بی اسناد افغان کډوال وباسي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو په ترنګلیدو سره پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د استوګنې موده تر هیڅ ډول شرایطو لاندې نغزوي او ټول هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري له دغه هیواده به وویستل شي. په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د دغه دفتر په ویب پاڼه خپره شوې ویل شوي چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د لوړ پوړو چارواکو په یوه غونډه کې راپور ورکړل شوی چې د اکتوبر تر 14 نیټې ټولټال 1,400,000 واو یا 1,592 افغان وګړي له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي او یوازې هغو افغانانو ته چې د پاکستان معتبره ویزه لري د استوګنې اجازه ورکول کیږي. خو مخکې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له جولای میاشتې راهیسې د بیا بیا غوښتنو سره سره نه دي توانېدلي چې ویزه ترلاسه کړي. په اعلامیه کې زیاته شوی چې یو شمېر پاکستاني چارواکو په یادې غونډه کې ویلي د هغو افغانانو پټول چې په غیر قانوني ډول په پاکستان کې ژوند کوي یا د هغوی لپاره په میلمستونونو کې د اوسېدو د زمینې برابرول جرم ګڼل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې نورو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري وایي د هوټلونو او میلمستونونو مالکانو ته خبرداری ورکړل شوی چې بیا اسناد افغان کډوال وباسي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې جرمني ته د تګ په تمه دی وینې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډېر هوټلونو او میلمستونونو ته خبرداری ورکړل شوی چې که افغانان پټ کړی یا د شتون په اړه یې موږ ته راپور رانه کړئ د هغوی د پېژندنې او نیونې په صورت کې به له تاسو سره قانوني چلند وشي. موږ نه ښار ته ځو او نه بازار ته، یوازې په همدې هوټل کې
راکیدو.
پټک کې یو بل افغان کډواله چې دا هم نه غواړي نوم یې واخیستل شي او یو بل اروپایي هیواد ته د تګ په تمه ده ازادي راډیو ته وویل
وخت کې ما آمدیم ما با ویزه قانونی آمدیم.
کله چې راغلو د قانوني ویزه له لارې راغلو خو ویزه مو ختمه شوه، د کور څښتن وویستلو او اوس په میدان پاتې یو. رواني حالت مو هیڅ ښه نه دی او ویریږو چې نن یا سبا به مو پولیس ونیسي او بیرته به مو افغانستان ته وشړي. دغه افغان کډوال له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د پاکستان اوسني وضعیت ته په کتو د دوی د کیسونو د څېړنې او انتقال بهیر چټک کړي. دغه افغان کډوال له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د پاکستان اوسني وضعیت ته په کتو د دوی د کیسونو د څېړنې او انتقال بهیر چټک کړي. له دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي تلال چودري په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې هر شخص یا بنسټ چې بې اسناد افغان کډوالو ته کور، دکان یا کار ورکړي د نویو قوانینو له مخې مجرم ګڼل کیږي. له دې اعلان وروسته ډېرو افغان کورنیو د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونو خاوندانو له لورې له ګواښونو او فشارونو سره مخ دي او ورته ویل شوي چې باید ژر کورونه خالي کړي. د پاکستان حکومت داسې مهال د کډوالو په وړاندې خپل دریځ سخت کړی چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو په افغانستان کې وضعیت بدل شوی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسیږي. ډېری دغه افغانان له 2021 کال وروسته کله چې د افغانستان جمهوري نظام ړنګ او طالبان بیا ځلې په دغه هیواد واکمن شول د امنیتي ګواښونو، د نجونو په زده کړو د بندیز، اقتصادي ستونزو او نورو هیوادونو تګ لپاره پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. خو هلته د ویزې د نه تمدید له امله د جبري ایستلو له ګواښ سره مخ دي.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوي تاوتریخوالي او شخړو له کبله د تورخم دروازه نن په 8 ورځ هم تړل شوې ده. دا دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخ باندې تړلې ده. د تړل کېدو نه یوازې عام خل ولسته په تګ راتګ کې ستونزې جوړ کړي، بلکې تجارتي هلې ځلې هم په ټپه درولې دي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان او افغانستان په سرحدي پولو باندې د نښتو له وجې تورخم دروازه د اکتوبر 12 نیټې راهیسې تړلې پرته ده. په دې دروازه دوه اړخیز تجارت ځنډېدلی او د پیاده خلکو پر مخ هم بنده ده. د تورخم دروازې تړل کېدو له وجې د پېښور او تورخم ترمنځ ځای په ځای افغانستان ته مال وړونکي ګاډي ودرول شوي او د دې ډرایورانو مشال ریډیو ته وویل چې دوی سخت کړاو سره مخ دي.
نوم یې بصیر ده. چیک بورډ مې رابر کړی، دلته ډېر مشکلات سره مونږ مخامخ یو. زمونږ له دواړو حکومتونو دا خواهش ده چې مونږ ته باید لار خلاص کړه، مونږ په خیر خپل وطن ته لاړ شو. تقریبا د ورځې دلته زمونږ نه مصرف کېږي 1500 روپۍ مصرف کېږي د یو نفر، او مشکلات مونږ زیات دي دلته.
مونږ خو جین اسماعیل ده، لاره بنده، خرچه خو فی الحال زیات رانه کېږي، خو مونږ دا غواړو چې خپل وطن ته په خوشحالۍ سره ورسېږو، مالونه په خوشحالۍ خلاص کړو، بېرته په خوشحالۍ خپل مالونه رابر کړو.
مې فیض الله ده، چیک بورډ مې رابر کړی ده او روانې مقابل ته. دا شپږ ورځې وشوې چې ګیټ بند، لکه په نورو بارډرو باندې جنگ ده، او دلته تر اوسه فی الحال هېڅ شی نشته ده او ګیټ یې بند کړی ده. مونږ ټول ډریوران له ډېر مشکل سره مخامخ یو، لکه د مشکل وی او داس وی یو شی سہولت نه دلته ډریورانو ته. بیت منګل حکومت نه خوښ لرو چې ګیټ خلاص شي او منګل شو خپل وطن ته. دلته غسه اشته خرچي چې ورسره وي د گاډو هغه ټول خلاص کړل، هیڅ د سیبل کوم لار نشته. د دوی چې دوی لګل د ترخاري روډي مو ولاړګي پسې ولاړګي ته زی پسې بیت راځي، هیڅ د سی سہولت ډریور د پاره نشته. دا
د اکتوبر په 11مه نیټه شپې مهال د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو امنیتي ځواکونو ترمنځ په لګ تر لګا پینزو سرحدی پولو باندې سخت نښتې شوي او یو بل ته درنه مرګ ژوبله اړولې. په تورخم کې د پاکستان د کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هلته دواړو خواو ته لا هم د کسټم او امیګریشن دفترونه تړلي پراته دي او د خلاصېدو په حق لې کوم پرمختګ نه دی شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د کورمی مدنی فعالانو په یاد ضلع کې د پوځي عملیاتو پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی وایي اوس په پېښور کې ناستې خو که غوښتنې ونه منل شوي نو د وزیر اعلی د کور مخې ته ځي، او که بیا هم مجبور شو نو اسلام آباد ته به مخه کوي. د دوی په وینا حکومت باید د دوی په سیمه کې د پوځي عملیاتو پر مهال خلک ونه ځوروي. تفصیل یې طارق ورکزی راکوي.
په منځنی کورما کې د ممکنه پوځي عملیاتو پر ضد پیل شوي د مقامی خلکو احتجاجونه لا هم روان دي. د میرباغ پټان عبدالخالق پر 13 اکتوبر مشال ریډیو ته ویلي لا جمعې ورځې د پېښور پرېس کلب ودانې مخې ته پر احتجاج ناست دي، خو تر اوسه ورته عملیات بندولو او نه بېکوره شوي خلکو ته اسانتیاوې ورکولو پر غوښتنو مثبت ځواب ملو شوی. پټان زیاتوي که دغلته په پرلت وهلو مسله حل نشوله بیا به سپینی جنډی او قرآن په لسونو اخستی د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی سهیل افریدی کور مخې ته ورځي، او که هغلته هم څه ونه شول په اسلام آباد کې ناس حکومتي او پوځي واکمنو ته به خپل فریاد یوسی.
کچری وپا حکومت بیا هم نه مونږ سوال نه مننه مونږ به عسکری قیادت ته سود عسکری دی مخته دا وکینو لکه نو شریف نسخو سره چې مونږ فریاد وورو کای مونږ فریاد بڑانګو کورونو په سرات کې نه کوبلاو مونږ په احتجاجونو سرات کې نه قبلو مونږ کورونه مړان کړلو مونږ خال مشاهدان کو خال مرته وړ کو نو مونږ د قرآن ته وښو د غسپینو جنډو ته وښو د قرآن شریف د احترام ته وښو په مونږ باندې د ظلم د زیاتای د بربریت بند کو مونږ خپل علاقې ته پاس کړو.
په منځنی کورما کې پروام اکتوبر شوه پر امنیتی سرتیرو د وسلوال برید پر د عمل کې د عملیاتو فیصله تر اخستلو پس لا الشزو او مسوزو سیمو خلکو کډې وستل پلکړی. تر اوسه په سوونه کورنۍ د سدې تندو ټل او ساتین پلور وتلې دي. تر هغه پس د احتجاجونو سلسله روانه ده چې پکې بې کوره کېدونکو خلکو ته پر سیمه د اوسېدو لپاره د کیمپ سہولت او نور اسانتیاوې ورکولو تر څنګ هغلته پوځي عملیات د نه کېدلو مطالبه شوي. د تور نزون ملک عیسی خان او رگزی مشال لډیو ته د خالی پورز ویلي یوازې له حکومت نه بلکې طالب وسلوالو ته هم لاسیموی د وتلو سوال کوي چې د هغې لپاره په تودو اوبو کې د خالی پورز ته راټولېدلو پس په لاسونو سپینې جنډې او قرآنونه اوچت کړي یو کامل لښکر مسوزو او الشیزو ته ورځي.
د وټولو سره ملوي ګو دو سب خبره کو او بهر حال کم نه وتلو ان مو ته پاته ولګيږي خو او روان دي ته یو سو بس د خبره دی سره وشي او خی طریقے سرا سجو د علاقہ فریق دی نو بیا حکومت هم د یوز بس د اپریشن خو ته جواز بیا نشتا نو ان شاء الله دی کې به لګیا دی خلق کمونه ټول روتلی دی او سپینو جانډو کړنی مجیدونو سرا
په مزنی کورما کې مخکې د وسلوالو مضبوطی ټکانې وي خو چې کله په 2013 کال کې پراخ پوځي عملیات وشول نو له هغه ځای وتښتیدل او امن قائم شو خو اوس یو ځلې بیا سیمې ته تر راتلو پس یوازې پر امنیتی سرتیرو بریدونه روان کړي بلکې عام خلک هم زورول شروع کړي دي. د کوچی خواجه نهید په ډوګر کې د جمعې پورز د شوي احتجاجي غونډې پر وخت ویلي یو خوا طالبانو راګیر کړي او بلې خوا ته پوځ د عملیاتو په ترڅ کې سره ظلمونه روان کړي چې داسې دواړو ژوند تېرولو ته نه پرېږدي.
شریعت غوری لور شاہ اسلام آباد تا لور شاہ اگر نہ شریعت نے شروع کا پنجاب نے شروع کا اور ٹول اوال پر سے سر بار گلے ہو وہ طالبا خدا کا وہ گورا لور سے ما وطن پر دوا اے بہت بے عزت ہے تو اکلی اے بہت تو سرات بے عزت ہے کہ رب تو سے وہ گرو نہ ہوزا دی بہت کہ بھائی نہ ہوزا نورا دا کم جوان دے ہا خبر نہ شکوانا لکہ سنگی ریاست مو سر ظلم کے خلافی دسے دے طالب سے مو سر ظلم کے جی خلافی ہوں
بلخوا پا دغڑا د ضلع ڈپٹی کمشنر اشفاق خان دریز مختار لا سکڑو او نه بل امنیتی چارواکو را سره خبرې کړي خود کابی سیملی غړي انجینیر حمید حسین توری پر 18 اکتوبر مشال لډیو ته ویلي نه یوازې متعلقه ادارو او چارواکو پر وړاندې د سیمې متاثرینو ته اسانتیاوې ورکول غوښتنه یې ښودلې ده بلکې ممکنه پوځي عملیاتو پر خلکو منفی اثر او نه نقصانونو د رسیدلو خبره هم ورته رسولې توری زیاتوي په سیمه کې د پوځي عملیاتو شي خدا سید نبی چې عام ول سننا و زورول شي او معلومیږي چې د غزل هم د وسلوالو پر ځای نقصانونه هم دوی تورنا اوریدون کی دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
د باجوړ ولسی امن جرګی غوښتنه کړې ده چې پوز دی هلته د عملیاتو پر مهال عام ولس نه زوروي. د جرګی غړو نن له انظامی سره د لیدو کوټو پر مهال د غوښتنه کړې ده. د دې پوینا دا د ریاستی ادارو ذمہواري ده چې ولسته امن ورکړي. دا په داسال کې ده چې تر لوی او وړ ممن درسته نن پچا اوس په چارمن کې هم خلکو د ممکنه پوځي عملیاتو له کبله کډی کړی دي. تفصیلی شنواز ترک ځای راکوي.
د باجوړ ولسی امن جرګې غوښتل چې په عسکري عملیاتو کې ولسی وګړي نه زورول کېږي. دوی غوښتلي چې د لوی ماموندو عملیاتو کې وسلوال واړه مامون ته او د واړه ماموندو عملیاتو کې وسلوال بیا چارمن ته وغوښتل. نو داسې باید ونه شي چې ولسی وګړي ته مشکل جوړ شي او وسلوال بیا هم په سیمه کې پاتې شي. د چارمنګ اوسیدونکي عبدالله مشال ریډیو ته وایي د چارمنګ تحصیل د شاوخوا دوو کلونه هم ځینې خلک بې کوره شو.
او البته دا دوه کلي چې دي کوم په چارمنګ په سیمه کې کوټکی ده او شریف خانه ده. نو دلته خلکو چې کوم دی د یېرې د وجې نه او یا د احتیاط د وجې نه خپل دغه خوندي خوا ته کلي چې دي هغې ته لږ بېزه شوي دي.
دغه جرګه چې د اکتوبر په 13 د کمشنری انتظامی او هغلته د پولیسو او اړوند چارواکو سره ملاو شوي پکې د عوامي نېشنل ګوند باجوړ جنرل سیکرټري او د صوبایي سیملي غړی نثار باسو موجود وو.
تمه په شې سره کله دې یو چې راکو تا د ورته ولیم سره که ساين دې په دوه مېشت کې تر دې ته مو پوره نه خلک څنګه دې خپل نه دا دې راښو بل څه ولا ده. نو مې خبره دا ده چې د تاسو سره د افغانستان چې لاټن ټنشن د دې یو څه دا شو دا هغه په تماس کې موږ جوړو دا کیسه ډېره اوږده ښکاري. دا ولې چې موږ کوم ډول ډېر لوی ځان او تکلیف سره مخ دې دا دې یو څه دې دارو په دې چې دې ولې په تاسو جوړ کی
نثار باز دا هم وویل دوی په دې خبره هیڅ باوري نه دي چې ګوندې سیمه یې مکمل صفا شوې ځکه هر څو میاشتې پس او یا بیا کلونه پس هغلته د اپریشن په نوم خلک بې کوره کېږي.
خدا باجور کمشتر انتظامی بیا بیا چی دست کری عملیات و اعلامی جاری کری دای پا کلی کلی چی دوی دو وصلوال روز ده هدفی عملیات کبی او غالی چی اغلط امنیت راشی پا نویشتم دو جولای اغلط عملیات سو روشی و چی دلوی مامون دو شو خواه یو تصدویخ کلی او دوار مامون دو دلس و نزیاد کلو خلق بیکورشی و دا عملیات و او دستیم دو صفا گرزول و پا بنیاد د کومشتری انتظامی باجوړ د اجازه تو وروستو د دغه کلو خلک خپل کورونه ته واپس هم لاړ دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د اکتوبر پر لسمه د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د غربت د ختمولو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د دې ورځې لمانځلو هدف په پرمختللونکو هیوادونو کې د غربت ختمول او لسته معیاري ژوند په لاس ورکولو. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پیښور نصر الله خار کی وګی خرسی دیوای موجوده وخت کې گرانی د وجی غریبی سیوا شويدا او مزدورکار خلک ډیر په ګرانه ژوند تیري. نصر الله تر مخه د غریبی د وجی نه خو په خپل تعلیم تر لاسه کړي دي او نه اوس په بچو تعلیم تر لاسه کولی شي.
په غریبی وختونه ری ټول تیریږي. مهنګی دا گرانی دا هر طرف ته حالات ډیر زیات خراب دي. څومره پرکو شو چې بمخ کې بمونګا لګار آزاد ګرځیدو د سبا آزاد ګرځیدو چې لکه تقریبات بس اگر منگا مزدوری تو خوش ہو تعلیم بھی سو موقعے چاہے بزر کر کے دس پندرہ ذرا ککور کے کار نے کی گیا مکھان لے یار تجھے سب گٹا مانو دس پندرہ سو بانے کار نے چکی.
د نوخار نازګل د درې بچو مور ده او خاوند یې دیاړی کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې نازګل اوی کسو هم د دې بچی قابلیت دي ولی د غریبۍ د وجې نشي کولی پر اعلی تعلیم ترلاسه کی. دا وای غریب ولس ته علاج ته پاره هم پیسې نه لري او د ژوند نور بنیادی سہولتونو څخه هم محروم دي.
زوی می ماشاء الله ډیر زیات قابل دی او هغه چې کم تعلیم خیال دی نو ایته زم وس نشته والے چې خاون می کار کلی کلنی د مزدورۍ بس دغي کور خرچی پوره کو تعلیمونو کو خو لکه پدې مونږ ډیر زیات خفکیږي چې بچی می قابلان دی غي مخ کې تل غواړي او زم وته وس نشته. دا دوی مافر زما ته بکیږي او سینه می ډیر زیات خراب را زلکه می شکم چې سې بیماری می غټه خونه داسې دې ته ځان سره اختیم چې سالن دې خو مې نه داسې پرتایم سامې داسې سبل بل شانشي او د څه د وجې د سړیم کار روزګار نه چې کار وی خو بس ادونه وروړي چې وسیله په کور خرچه پوره کو کور خرچه پینې پوره کیږي. نو دا روغانه او تعلیمونه وسینګه وکړي بچوله غټه بیماری زموږه غریبی ده.
د ورلد بینک د کال 2025 یو راپور ښایي چې پاکستان کې د کال 2023 په نسبت کال 2023 کې د غربت شرح 5% زیاته شوې ده. دا چې پاکستان کې ولې غربت ورستر بل سیوا کیږي په اړه د پیښور پوهنتون د ماشیاتو سانګي پخوانی مشر پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وایي
اور پاپولیشن دی زمونږ په ملک، یعنی زمونږ وسایل چې کوم دي هغه دومره نه دي چې زمونږ موجوده آبادی چې کومه ده هغه ته یو ریزنیبل یو ریسپیکټیبل لایف چې کوم دی هغه ورکی. دغه سی وګورو مونږه کرپشن هم یو فیکټر دی زمونږ په ملک چې هر کار چې کوم دی هغه بغیر د رشوت نه سفارش نه بغیر نه کیږي. په پالیسیز کې زمونږ تسلسل نشته، کنټینیوټی آف پالیسی چې کومه ده نو دا زمونږ په ملک کې نشته دی. یو حکومت راشي هغه یو رنگ پالیسی جوړه کی، بل حکومت راشي هغه بل رنگ پالیسی جوړه کی. زما د خبرې مطلب دا دی چې مونږ سره دلته لانگ ټرم پالیسی چې کومه ده اکنامکس پالیسی اسپیشلی هغه مونږه چې کوم دی نه دی جوړی کړی. په اډهاکې زم باندې مونږه کار کوو او هر حکومت دا وی چې یره زما ټم تیر شي په خیر او عافیت سره بل چې سره زی بیا به ګورو.
نړیوال بینک د روان کال جون میاشت کې خپل تازه راپور جاری کړی چې پکې ویل شوی دی پاکستان کې 10 کروڑ او یو کم 80 لک خلک د غربت ښکار دي. اقتصاد پوهان وایي بیروزګاری او ګرانی ختمولو، د کرپشن خاتمه، اوږدمهاله معاشي پالیسی جوړولو او هنری زده کړو ته پاملرنې کولو سره پاکستان کې غربت کې کمې راتللی شي. خالدان نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د بلوچستان حکومت په صوبه کې شپږ ډیویژنې له بي څخه اي ایریا ته بدل کړي او د هغه ځای لیویز یا په پولیسو کې زم کړي دي. د حکومت په خبره دوی دا کار په صوبه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر پورته کړي دي، خو د صوبې زیاتره سیاسي ګوندونو د دې پریکړې مخالفت کړی دی او ویلي دي چې په کار واده د لیویزو په پولیسو کې د زم کولو هغوی ته ښه تربیت او جدیدی وصلی ورتل سوی وای. نور حال لکوټی د مشال رډي خبريال ایوب ترين راکوي.
د بلوچستان حکومت لخوا د صوبې په شپږو ډیویژنونو کې ځای لیویز نه وایز په پولیس کې زم کړل شوی دی، بلکې بی ایریا یې هم ختم کړی دی. د بلوچستان کورنۍ چارو د وزارت له لوري په خبر شوی او خبر پاڼه یا نوټیفیکیشن کې ویل شوی دی چې دا پریکړه د صوبایي حکومت د کابینې په 13 غونډه کې شوې وه. په کوم ډیویژنونو کې چې لیویز په پولیس کې زم کړل شوی دی په هغه کې کوټه، ژوب، مکران، رخشان، نصیر آباد او کلات ډیویژن شامل دي. خو د صوبې زیاتره سیاسي جماعتو د حکومت د پریکړې څخه مخالفت څرګند کړی دی. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر او د بلوچستان اسمبلی پخوانی غړي نصر الله زیری راته وویل
لیویز فورس دا یو کمیونټی پولیسینګ فورس دی چې د انګریز له وخت 1803 سر رابرټ سنډیمن داغه وخت مطابق دا فورس جوړ کړي چې دا په اصل کې د اولسونو د قبایلو څخه اخیستل کېدی او بیا به دا په هغه علاقه کې به د امن او امان ذمہوار وو. او دا یو ډیر کامیاب فورس دی چې د صوبې شاوخوا 92% علاقه د دوی تر ولکې لاندې راځي. بل خوا ته پولیس چاغه سره 10% دی، خو د بجټ په لحاظ کمز ورته ګونو د پولیس بجټ د 200 زیات دی او د لیویز غکم دی. زموش په لاره دا غشتنه و، زموش په دور کې مو چې لیویز فورس پکار دی په جدید انداز د دوی تربیت وسی، دوی تجدید جدید اصلي ورکول سي. پښتونخوا نېشنل پارټي د دې په سختو ټکو غندنه کوي چې دا فیصله پکار دی زر تر زر واپس واخصل سي او لیویز فورس چې دی هغه بحال سي.
د نېشنل ډیموکراټیک ګوند صوبای صدر احمد جان وایي چې د لیویز په مقابل کې د پولیسو تر کنټرول لاندې په سیمو کې جرمونه اوس هم زیات کیږي.
د حکومت دا فیصله ډېره ولس دښمنه فیصله ده. دا یواره د جنرال مشرف په پوجي امریت کې د دوی سوبې د ویس ختم سوچ په اخ په خلاف باندې ډېر لوی احتجاجي تحریکونه وچلېدل. په صوبه کې او ټولو سیاسي پارټیانو ولسونو هغه فیصله مسترد کړه. بیا چې دغه بعد جمهوري حکومت راغله هغه بیا ته د ویس فورس بحاله کړه. ته د ولس اصل کې حمایت هم اصل وي چونکې دا له ولس جوړ یو سیکورټي فورس دی. نو لهذا په نوي بنیادو دې ته یو ښه تربیت ورکول، دې ته جدیده وسله ورکول، دې ضروریات پوره کول، هغه ته سپورټ ورکول، هغه مضبوطه کول، د نوي تقاضو مضرتو مطابق دوی بجای د دې دایا په پولیس کې زم که او چې کومه ایریا د پولیس په کنټرول کې دلته جرایم هم زیات شوي دي او له پولیس څخه ډېر شکایتونه هم د ولس څخه دي. د امن امان که مسله وي هغه د لیویس په ذریعه بهتره ممکنه کېدلی شي چې حکومت هغه ته سهولیات ورکړي، مراعات ورکړي او تربیت ورکړي او د نوي دغه ضرورتو مطابق د هغو د ضروریات پوره کړي.
خو د ټولنې د پرمختیا لپاره کارکوونکي نصرالله بړی سي بیا وایي چې د کورنۍ چارو د وزارت او زیاتره کمشنرانو تر څنګ ډېری مرستیال کمشنران هم نه غواړي چې لیویس دي د دوی د کنټرول څخه وایستل شي.
څنګه بلوچستان کې دا مسله بار بار راپورته کېږي. یو خواته د پولیس اکټ چې و د جنرال مشرف د دور هغه دا دغه و چې ټول ایریا چې دا په ایریا کې تبدیل کړي او لیویس چې دی دا په پولیس کې زم کړي. بل خواته زموږ د اووم ډپارټمنټ او زموږ صوبایي بیوروکراسي دا خواهش دی چې لیویس چې دی دا باید چې جلا یو فورس وي او دا د اووم ډپارټمنټ انډر یې په کنټرول کې دا د ډي سي انو د اووم ډپارټمنټ او د کمشنر فورس. یو خبره بله ضروري ده چې لیویس دوه قسمه دی. یو لیویس هغه دی چې هغه د وفاقي لیویس وای، یو هغه دی چې هغه د صوبایي لیویس وای. وفاقي لیویس چې دی دا د انګریز د زمانه دا لیویس فورس جوړ شوی و. دا قبایلي فورس دی، بیسیکلی د قبایلي مشر چې بو هغه ته برټش ګورمنټ به دا دغه ورکې ځینې کسان به ورکړل، دا وتنخواوې به ورکولې د لیویس په تور او بیا د دوی ذمواري و چې په خپل علاقه کې امن و امان وسات. او صوبایي لیویس چې دی دا بیا صوبه برتي کوي او ام د فورس په تور باندې په دیوانی کار کوي. زما خیال دی چې ګوا دا د دې مین مقصد دا دی چې د پولیس خلکو ته پولیسینګ ورکړي، خلکو ته امن و امان ورکړي په علاقه کې، په صوبه کې د امن و امان ذمواري. دا ضروری دی چې دا د پولیسینګ یو نظامي، دا چې هر نظام د دې خوشي هغه پکار دی چې یو نظامي. لیویس چونکې په دې اوس حالات کې ډېر سخت ناکام شوی دی، چونکې دا قبایلي دغه دی او زموږ د صوبې داسې حالات دي چې دلته قبایلي مشران او د قبایلي فورس مزید کار نشي کولای. دا پکار دی چې ټول د یو پولیس په حواله باندې د دې یو ډپارټمنټ او د دې اکاونټیبل او دې ته جوابدهي چې تا د پولیس په تور دا ستاسو ذمہاري ده. دا باید چې واخلي.
په دې اړه چې کله په کوټه کې د ورځپاڼې کوټه وایس د مدیر اعلی او د نامتو خبریال سید علي شاه سره تماس ونیوي، نو هغه څه داسې راته وویل.
تاسو معلومه ده چې پښتون ملت پال غوندونه دي، بلوچ ملت پال غوندونه دي، د دې سره سم مذهبي چې کوم غوندونه دي، دا ټول وختن فوختن د خپل خدشات او تحفظات اظهار کړی دي. همیشه دوی لیوی سیستم په بلوچستان کې سپورټ کړی دی. ولې دا تقریبا یو نیم سل کال زور چې کوم پولیسینګ دی د لیویزو دا په بلوچستان مختلف علاقو کې دی. دوی دا موقف همیشه اختیار کړی دی چې لیویز چې دی هغه د دې ځای په دود دستور په هر څه باندې پوه دي او پولیس چې دی هغه نه دی پوه. دغه خواته حکومت به دا وایي چې چونکه په لیویزو کې څه ډیسپلین نشته، نظم ضبط نشته، لدی وجه همیشه څوک اصله ځین پورته کی، څوک ګاډی ځین پورته کی، چک پوسټ قبضه سي، د دوی د خوا کاروایی نشته. تیر وختونو کې دا یو تجربه سوی و، خو بیرته به دا فیصله ریورس وله. د دې وار د دې لپاره بقاعده یو قانون سازی وسوله. هوم ډپارټمنټ وکړه د کورنۍ چارو چې کوم وزارت دی هغه د دې سپارښت ورکړ، کابینه پاس کړه، بیا اسمبلی خصوصي یو اکټ پاس کړي. نو دا اوس بقاعده یو قانون جوړ سلو. تاسو ولیدل چې د بلوچستان چې کوم کابینه ده هغه د دې د ختمېدو په قاعده یو نوټیفیکیشن جاری کړي څه چې ډیویژنز دي په هغو کې لیویز ختم کړ. نو دا به اوس را روان وخت کې معلومیږي چې د لیویزو د ختمېدو د پولیسو سره دراتلو د لیویزو په پولیسو کې د زم کېدو سبب آیا بلوچستان کې امنیت صحیح کیږي که نور خرابیږي.
په دې ترڅ کې مې د حکومتي جماعتو د غړو سره په وار وار د تماس نیولو هڅه وکړه چې جواب را نه کړي. البته دوی ورځې وړاندې د بلوچستان د پولیسو مشر انسپکټر جنرال محمد طاهر خان په کوټه کې د خبریالانو سره په غیر رسمي خبرو کې وویل چې د صوبې د امنیت په خاطر حکومت و دې ګام پورته کولو ته اړ شوی دی.
پېښور های کورټ د هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په ایبټ آباد کې د ماښام یا د دویم شفټ عدالتونو پرانیسته کړې ده. د دې لیگا مقصد د کورنیو شخړو د ښځو او ماشومانو د کیسونو حل کولو او د مدیانو لپاره زر د انصاف ورکول دي. وکیلان وایي چې د مقدمو زر فیصلې لپاره دا یو غوره ګام دی، خو د زر فیصلې پر ځای زیات مهم خلکو ته انصاف ورکول دي. دا چې آیا وکیلان او ججان به وکړای سي چې د ورځې دوه واوري د خپلو مقدمو لپاره تیاری وکړي، په دې اړه تفصیل له پېښوره د مشال رډي خبریال شبیر جان راکوي.
پېښور های کورټ کې کارکونکي وکیلان د چیف جسټس دا ګام ستایي، خو وایي چې اصل مقصد د کیسونو زر فیصله کول نه، بلکې انصاف ورکول پکار دي. زنانه وکیله مهوش محب کاکا خیل وایي چې وکیلانو لپاره هم او بیا د ججانو لپاره هم دروازې دوه وخته کار بل ګران وي.
دا یو ډېر ښه سوچ دی چې کیسونه به زر ډیسایډ شي او ختم بشي، خو بل طرف ته دا هم سوچ پکار دی نو یو عدالت چې کوم دی هغه 7:30 نه 1:30 پورې کار وکړي، بیا 1 آور بریک دی او بیا 2:30 نه 5:30 پورې کار دی، نو کورٹس خو بکار شروع کی خو افیشنٹلی بکار کئی ہو کنا، او دا بس سمر بوج راولی نہ صرف پا عدالتونو پا ججانو باندے، زکر چی او جج چی او فریش مائنڈ سر کیس فونری ناغا بکم قسم ڈیسیشنز ور کئی، بیا وکیلان چکم دے آغوی چکل کیس آرگو کئی نو آیا سہار ٹائم کی مغوی کیس سنا تیار رہی با سہارانی کیس سنا او بیا ایوننگ کیسز بم تیار رہی آغوی بس سمر افیکٹیو کیس تیارو لیشی وغب آرگو کو لیشی دا ہم یا خبر دا، زکر دا 5:30 نه پس چې هغه ځی خپل دفترونو ته او کار کوي، نو ظاهري خبره ده هغې به دمم کوي او بیا نور کلاینټس ډیل کول او ورسره ډبل شفټ دپاره کیسونه تیارول د وکیلانو دپاره به یو ډېر غټ بوجي.
خو بیا صبح کې د سرکاري وکیلانو او جوډیشل افسرانو صوبایي مشر سنگین خان وایي چې په وکیلانو عدالتونو به کار زیات شي، خو اولس ته به ډېره ګټه په دې ورسي چې زر زر به مقدمې فیصله کیږي.
دا ډېر د عوامو په فایده کې دی او دې کې سره به څومره کیسونه چې د ډېر وخت نه د شکار دی نو هغه فیصلی او اخری سر ته ورسی کنه. دیکھ یو دام نه چې لکه کم دیوانی مقدمات هغه لپاره دیوانی عدالتونه او چې کم فوجداری مقدمات دي نو هغه لپاره فوجداری او دې سره به چې کم ججان صاحبان دي نو هغه چې دي نو هغه به هم ډبل شفټ دی هغه به کوي، او کم زمونږ پروسیکیوشن افسران صاحبان دي هغه به هم د ماښام هم ډیوټي کوي او د سهار به هم کوي. خو بیا هم د عوامو د پاره چې دی نو دا عدالتونه چې دي نو د دې ډېر لوی فایده وي او کیسونه به زر تر زره سر ته ورسي.
دوی وایي په لومړي ځل ابتدا کې پیل شو، د دې نه وروسته پېښور او بیا به عدالت هڅه کوي چې رسوبې نورو ضلعو ته هم دا ډول سهولتونه وغځوي. دا چهارشنبه په ورځ پېښور هایکورټ چیف جسټس میا عتیق شاه ابتدا کې د سیکنډ شفټ یا د ماښام کارکونکي عدالتونو څانګې پرانسته کړې. په دې مراسمو کې د وینا پر مهال مشر قاضي میا عتیق شاه ویلي چې د نوي او جدید دور انصاف ورکول نظام په لور دا یو ګام دی او د کمزورو طبقو لپاره به زر او ارزان انصاف ورکولو اساسي قانون ژمنه پوره کول دي.
اوریدونکو د خبرونې په پای کې زو دې سندرې ته
جانا نلیونے دلیونے کم تاپ شا جانا نلیونے دلیونے کم سرگی دے دشنو بنگو پیالے دلیونے کم سرگی دے دشنو شنو بنگو پیالے دلیونے کم تاپ شا جانا نلیونے دلیونے کم دیوال سڑے او کساں بابا دا شڑل بڑل او دیوال سڑے سساں بابا دا شڑل بڑل او کلیوال سڑے خار دے پہ خبر دے خا پیرے دلی ونے کم سرگی دے دشمنو بنگو کالے دلی ونے کم سرگی دے دشمنو ہر سود جدائے دلے ونے کم سرگی دشنو بنکو پیالے